علیکم دا مشال ریډیو دا وخت سحر لس بجې شوې دي ځاني ساجمل تاسو په دې روانه خبرونه کې يم په دې خبرونه کې باور چې په کوټه کې دوه تنه نامعلومه وسلواله وچلې دي او امریکا وایي د ناتو د رسد لارې بحالولو کې پاکستان سره په خبرو کې پرمختګ شوی دی دغه سي د پوسي عملیاتو لوجې به کور شوی کډوالو ته په کیمپونو کې یو شمېر ستونزې دي د دې ترڅنګ 19 پروګرام پام کوا هم لرو خو اول باید د سات تازه خبرونه وورو چې فرخنده وزیر تاسو ته وړاندې کوي
په کوټه کې د نامعلومه وسوالو لخوا په ډزو کې دوه کسان وژل شوي دي اخوا په پرونی ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې د اف سی دوه کسان وژل شوي ګڼ شمېر ژوبل دي پړای بلوز لیبریشن آرمی منلی پاکستان وایي په نیټو حملې د احتجاج وروسته اوس د امریکا سره اړیکې پر مخ بوتلل غواړي نن بعد د نیټو د لارې د خلاصولو په اړه د دفاعي کمیټې غونډه کیږي او په کانګو کې د وسوالو لخوا پر ډزو کې د ملګرو ملتونو د امن پر ځای کونکو ځواکونو کې شامل د پاکستان یو لس جان جوبل شوی دی سکیورټی کونسل یې غندنه کړې اوس هم د خبرونو تفصیل نن سهار د کوټې په جوان سړک ته نامعلومه وسوال لخوا پر ډزو کې دوه کسان وژل شوی دي چې لومړنی رپورټونه وایي د دغه دوانو تعلق د شیا مسلک سره وو دغه پیښه د پاسپورت دفتر سره نږدې رامنځته شوې ده چې په اړه یې د کوټې د پولیسو یو چارواکي شفقت حمید جنجوا مشال ریډیو ته وایي
له پاسپورت دفتر سره نږدې په دې پیښه کې دوه تنه وژل شوي چې د علمدار سړک اوسیدونکي دي او برید کوونکي په تیښته کې بریالي سوي دي
تیر ورځ د کوټې په عالمو چوکې له ریموټ کنټرول بمی چاودنې دوه کسان وژل شوي او د 15 زیاتې جوبل کړې دي په کوټه کې د مشال خبریال وایي په یو موټر کې چونکي توکي ایښودل شوي وو او کله چې د اف سي ګاډي له هغه ځای سره تیرېدل نو د ریموټ کنټرول چاودنه پرې وشوه چې د ګڼې مرګ جوبلې تر څنګ په سیمه کې ولاړ د عام خلکو موټرانو او دوکانونو ته هم سخت زیان رسولې دي وژل شوي دواړه کسانو تعلق د ملیشي ځواکونو سره وو پرونی چاودنې پړه بلوچ لیبریشن آرمی یا بلوچ بیلتون غوښتون کې وسوالې ډلې منلې ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کروای د امریکا لخوا د دوی په ځواکونو د حمله وروسته دوی د احتجاج په توګه په افغانستان کې مشته نیټو ځواکونو لپاره د رسد لارې وټړله خو اوس وخت راغلی چې د امریکا سره خپلې اړیکې پر مخ بوزي هینا کر زیاتوي
Pakistan's strategic objectives in the region and the stated objectives of the West or of NATO in the region that of peace and stability for Afghanistan
په سیمه کې پاکستان او نیټو هیوادونه ستراتیژیکي مقصدونه لري د کومو د لارې چې دوی په افغانستان کې امن او استحکام راوستل غواړي او دا یو شان دي نو دوی غواړي چې مرسته وکړي نه چې لارې بند کړي او دا هغه څه دي چې پاکستان یې د حاصلولو کوشش کړي اول مو دا ځکه بند کړه چې زموږ اصلي پوځیان وژل شول او ځکه مو احتجاج وکړو او موږ اوس غواړو خپلې اړیکې پر مخ بوزو نن بعد د پاکستان د پارلمان د دفاعي کمیټې غونډه هم کیږي چې پکې به د نیټو د رسد لارې په خلاصولو خبرې کیږي د شپږم میاشت روانه ده چې پاکستان د غلاره تړلې اخوا واشنگتن وایي د نومبر پیښه یو حادثه وه چې دوی پرې خپل خفګان څرګند کړي خو د پاکستان هغه غوښتنه ردوي چې ګنې په دغه پیښه بخنه وغواړي او یا هم ډرون بریدونه ودروي د ملګرو ملتونو سکیورټی کونسل پرون په کانګو کې د پاکستان په امن پر ځای کونکو دسته باندې حمله غندلې په دغه حمله کې یو لس پاکستانی پوځیان ژوبل شوي دي خلک د دغه هیواد د جنوبي صوبې کیو په یو کلی کې د ملګرو ملتونو پر اډې د هغه حمله وروسته ورغلل چې تورې د رواندا د آزادولو په ډیموکراټک ځواکونو لګول کیږي چې پکې د دغه کلی شپږ کسان وژل شول په کنساشا کې د ملګرو ملتونو ویان وایي دغه خلک غوسه وو چې امن پر ځای کونکو ځواکونو د دوی د کلی د حفاظت لپاره هیڅ ونه کړل سناسه یو زر خلک د ملګرو ملتونو د امن پر ځای کونکو ځواکونو پر اډې ورغلل په دوی د کانو گزارونه وکړل او داسې پر هم وکړي سکیورټی کونسل د کانګو په چارواکو زور راوړی چې د حمله کونکو نیول او دوی ته سزا ورکول دي یقیني کړی د ملګرو ملتونو لپاره د روس سفیر ویټالی خورکین د تیرګل پاورز د ملګرو ملتونو سکیورټی کونسل ته وویل د هیواد په کوسوو کې د شام د یاغیانو د روزنې حاصلولو په اړه په ریپورټونو اندېښنې لري. خورکین وایي کچېرې دغه ریپورټونه رښتیا وي نو کوسوو کې د شام جنګیالي به په دغه هیواد کې د امن پر ځای کولو نړیوالو هڅو ته زیان ورسوي. خورکین په خپلو خبرو کې دا هم وویل د ګڼ شمېر وسوالو ډلو د یاغیانو لپاره کوسوو د روزنې د یو نړیوال مرکز جوړېدل به د بالکان سیمې نه اخوا هم د بې ثباتۍ یو سبب وګرځي. اخوا د کوسوو د بهرنیو چارو وزیر انور هوزاج دا منلی چې د دوی حکومت د شام د حکومت مخالفو ډلو سره په رابطه کې دی، خو دا وضاحت هم کوي په یورپ کې لومړنی د دوی حکومت و چې په 2011 کال کې په لیبیا او نورو عرب هیوادونو کې د مخالفو مرسته کړې، ځکه چې دوی هم د دغه مقصد لپاره جګړه کوي او هغه داوی رد کړي چې ګنې د شام مخالف جنګیالي په کوسوو کې روزنه حاصلوي. او بل خبر دا چې د پېښور په ارباب نیاز سټیډیم کې په لومړي ځل د امن په نوم د شلو اورونو یا ټي 20 کرکټ ټورنمنټ شروع شوی دی. دغه لوبې به په جمخانه کرکټ میدان کې کیږي. د ټورنمنټ یو انتظام کوونکی اصغر مشال ریډیو ته وایي د دې لوبو مقصد په سیمه کې د امن او سولې پیغام ورکول دي.
امن کرکٹ ٹورنامنٹ پر نمایاں دے درے مقصد دار ہے امن راوسی لکھو نن سبا دنیا چکم حالات روان دی ٹیررزم چکم روان دیا پورا دنیا کی او جنگ حالت دے دنیا کے آگے آگے کی دک کھیل اور بیا اسپیشلی کرکٹ دیر اہم کردار ادا کولے شین دے کہ افغانستان ٹیم دی اہم راغلی دی اور مونگا خلق تو دا میسج ور کولے شو دا کرکٹ دا لو بیک دا لو سر مونگا پل دے خارون کی خپل دی زیون کی امن راوسی شو.
په دغه لوبو کې د افغانستان نه هم کرکټ لوبغاړي ګډون کوي. داود مشال خبرونه.
د فرخنده وزیر نه خبرونه تاسو اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلې او لستلې شئ. په خبرونه کې به واوري چې په کوټه کې دوه تنه نامعلومه وسلوالو وژلي دي. امریکا وایي د ناټو د رسد لارې بحالولو کې پاکستان سره په خبرو کې پرمختګ شوی. په دې اړه یو کارپوه وایي
پاکستان کدا نه بحالول نو دی یو لویه وجه دا هم وه چې پاکستان کې دننه د دې ډېر زبردست اختلاف موجود دی.
د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي کډوال په کیمپونو کې د صحت په اړه یو شمېر ستونزې لري. او پی خبر کی دا امن پنوم دا کرکٹ ٹی 20 لوبے شروع شوی دی.
ٹیررزم چکم روان دیا اگے کی دک کھیل اور بیا اسپیشلی کرکٹ دیر اہم کردار ادا کولی شی دے کہ افغانستان ٹیم دی اگے راغلی دی انشاءاللہ مونږ دا امن راوستو یو کوشش تے تاکہ کی ضرور کامیابی.
دغه سه په دې خبرونه کې 19 پروګرام پام کوا هم لرو مشال ریډیو سره اوسه. اوس تا خبرونه لومړی رپورت. په کوټه کې دوه تنه نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو وژلي شوي دي. دغه سه تیر مازیګر د کوټې په المو چوک سیمه کې چاودنه هم شوې ده. د دې دواړو پیښو تفصیل اورو د خدای نور ناصر نه.
د کوټه ښار پولیس وایي د ښار پر جوینټ سړک کې وسلوالو په هدفي وجنه کې دوه تنه وژلي او یو بل ژوبل دی. د یادې سیمې د پولیسو تانې د مشر شفقت حمید جنجوا په وینا پېښه د سه شنبه په سهار د پاکستان په وخت د 8 بجې په شاوخوا کې هغه وخت سوي چې وژل سوي کسان له پاسپورت دفتر سره چیرمه ولاړ و. شفقت حمید جنجوا د پېښې له ځایه د ټلیفون پر کرښه مشال راډیو ته وویل له پاسپورت دفتر سره نږدې په دې پېښه کې دوه تنه وژل شوي چې د علمدار سړک اوسیدونکي دي او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي. د جوینټ سړک د دې پېښې مسؤلیت لا هم کومې ډلې قبول کړی نه دی. بلې خواته د دوشنبې په مازدیګر د کوټې په المو چوک باندې چاودنه کې د وژل شویو شمېر دوه ته رسیدلی او ټپیان تر 15 زیات شوي. د المو چوک په دې باندې چاودنه کې شاوخوا لس دوکانونه او دوه موټرې هم ویجاړې شوي دي. یوه مېرمن چې په دې چاودنه کې ژوبل شوې او په سندېمن روغتون کې تر درملنې لاندې و مشال راډیو ته وویل
ډاکټر لتلو سرال موټر کې زخمیان موږ دوه مو پلار یو مو ورور زو ما یو درې دوی
د چاودنې په ټپیانو کې اکثریت د عامو وګړو وه، او هغه عام وګړي چې د درملنې په موخه همدلته یوه شخصي روغتون ته را روان وو. د سنډیمن روغتون په شعبای حادثات کې یو ډاکټر هم په ټپي حالت کې پروت وو. یاد ډاکټر بیا هم د چاودنې حال داسې راکړ:
ډاکټر سید عالمشاه، زما یو بل ملګری له سنگین میموریل کې ما غلا اپارټمنټ کوي، نو پارکینګ کې مې ګاډي ټن کړه. څنګه ما ته ګاډي ټن کړه؟ هغه ټایم زما ګاډي شاته دمکه اوسه، یو ګاډي زما ګاډي په سر باندې واوښت، زما ګاډي ټولې شیشې میشې سوئچ بورډ موډ زما په خوله کې وشه، یو بل خوره مې زخمی شو، ځان ته مې وښه.
د علمو چوک د دې بمې چاودنې په حقله د یادې سیمې د پولیسو یو چارواکی محمد اعظم وایي په چاودنه کې ډیری عام وګړي ژوبل شوي، خو د دې ترڅنګ وژل شوي دوه تنه دواړه د ملیشا ځواکونو سرتیري دي.
دوه اسی کې جوان شهید وي او آٹھ جو زخمی ہیں اور سیویلین جو بندے ہیں وہ
د ملیشا ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي، اته نور ژوبل شوي او تر 15 پورې نور عام وګړي هم ژوبل دي. موږ ته چې کوم معلومات راکړل شوي هغه دا دی چې په یوه الټو ډول موټر کې ریموټ کنټرول بم شول شوی و، او څنګه چې هم د ملیشا ځواکونو موټرې دې ځای ته ورسېدې نو بم وچاودېد. د علمو چوک دا چاودنه دومره زوروره وه چې غږ یې د کوټې ښار په بېلابېلو سیمو کې واورېدل سو. د بم ډسپوزل سکواډ د چارواکو په وینا په دې چاودنه کې تر 40 کیلوګرامه پورې چاودېدونکي توکي کارول شوي دي. د بمې چاودنې مسؤلیت بلوڅ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بی آر ای یا بلوڅ ریپبلیکن آرمی نومې ډلې قبول کړ. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
او زو اسلام آباد ته د پاکستان د خارجه چارو وزیر حنا ربانی کر ویلی دی وخت راغلی دی چې ناټو د رسد لارې خلاص کړي شي، ځکه چې ناټو کې اته سلويخت هیوادونه شامل دي او دې سره خپل اړیکې نشو خرابولې. دغه سي امریکا سره د اړیکو په حق لا د حنا ربانی کر ویناوه چې د برابرۍ او ملکی خودمختاري په بنیاد باندې تعلقات غواړو. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د خارجه چارو وزیر حنا ربانی کر ویلی دی چې امریکای سره مثبت او تعمیری انداز کې خبرې مخ په وړاندې روانې دي چې دا رنګ امریکای سره تعلقات ښه اړخ ته لاړ شي. تیره ورځ په خارجه دفتر کې د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر قمر زماکایر سره ګډ خبری غونډه کې د حنا ربانی کر وینا وه چې امریکای سره برابرۍ او ملکی خودمختاری په بنیاد مذاکرات روان دي، او افغانستان کې ناټو لپاره سپلای به اول او اخر خلاصولی شي، ځکه چې ناټو کې 30 ملکونه شامل دي او د ملکونو سره خپل تعلقات نشو خرابولی.
Pakistan's choice is to be enabler and facilitator for peace and stability in Afghanistan.
Da wai che Afghanistan ki aman lapara Pakistan da yow gawandi aw mrasta war kawlo pa hes khpal kirdar ba ada kawi. Da NATO lapara supply khlasawlo pa haqla da parliament da safarishat par rana ke mushawarat rawan de aw waqt raghle de che NATO lapara supply khlas kade shi aw kada supply khlas na klu no Pakistan da mushkilat khkar ke de shi. امریکای سره تعلقات په حق له د یو پښتنې په جواب کې د حنا ربانی کر وینا و چې وخت راغلی دی چې امریکای سره هم خپل تعلقات کې نور بهتري راوستي شي.
پارلمنت هاز گیون ا ډیټیل ریکمنډیشنز اس ټو واټ شود بی د نیو ټرمز اف انګیجمنت.
دا وایي چې پارلمان تفصيلي سفارشات ورکړي دي چې نوې څه شرایط یې خدل پکار دي، او دا وخت دغه سفارشات پر وړاندې کې زمونږ خبرې اترې روانې دي، او موږ چې څه هم فیصله وکړو د پارلمان د سفارشات پر وړاندې کې به کوو تر څو چې امریکای سره تعلقات خبره ده. نو دا ممکن نه وي چې شپې د شپې تعلقات خکړې شي. زمنګ د امریکای چارواکو سره خبرې روانې دي او ډېر زر به دوه ملکونو ترمنځ تعلقات لکه د مخ کې پشان خوشي. د بارانو چارو کارپو عدنان سرور د هینا ربانی کر د خبري غونډې په حق له مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ته معلومه وا چې موږ ناټو سپلای د همیش لپاره نشو بندولې، نو بیا د هر څه کولو څه مطلب وو؟
سوچ خدای ته ډېر مخ په کارو چې دا یو امریکا پکې نه دی بلکې دمره ملکونه دي، نو موږ ولې داسې یو خبره کوو چې سرته نه شو رسوي؟ نو مطلب دا دی چې دا ټولې فیصله خدای یو قسم ته جلبازی کې وکړي. د پارلمان سفارش نه او قرارداد نه مخکې دی دا انتظامی طور باندې پالیسۍ په طور باندې یو فیصله کړې وه چې دا سپلای بند شوی وه. نو هغې بعد پارلمان پکې رالو، عوام پکې رالو، نو پاکستان ولس به دغه سوال کوي خپل لیډرانو نه چې پارلمان قرارداد چې دی هغه څه اهمیت دی
خبری غونډه کې د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر قمر زماکایر د ډرون حملو په حق له ویل چې په دې حق له زمنګ موقف د اول ورځې نه ډیر واضح هدي، او امریکای له پکار دي چې ډرون حمله دې بند کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د احمد الله پر رپورٹ کې د پاکستان د خارجه چارو وزیر هینا ربانی خرچ د ناټو د لارو پرانستلو په اړه کمی خبرې کړې وي. هغه خو تاسو ووري دي بلخوا د امریکا خارجه وزارت د ګل پرواز ویلي چې په افغانستان کې میش د ناټو ځواکونو په وړاندې د رسد د لارو د خلاصولو په باب له پاکستان سره په پیل کړو خبرو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت هم داسې نخې ورکړي چې ښایي له امریکا او ناټو هیوادونو سره خپل اړیکو بیر تخ کولو ته لیواله دي. په دې اړه نور تفصیل د هارون بچا په رپورت کې اورو.
د امریکا د خارجه وزارت ویاند وکټوریا نولند د واشنگتن خبری غونډې ته وویل زمونږ خلک لا هم په اسلام آباد کې دي تر څو له پاکستانی چارواکو سره د ځمکنۍ لارې په موضوع پیل کړې خبرې پر مخ یوسي. نوموړي زیاته کړه ما چې نن سهار کوم درک لګولې نو هغه دا دی چې په دغو خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. میرمن نولند که څه هم د یاد کړي پرمختګ کم جزئیات ورنکړل خو په ډاګه کړه چې موږ د پاکستان له حکومت سره په ګډه د دې خبرې بشپړ جاج اخلو چې د ترانزیت دغه نظام څرنګه کار کوي او دا چې ورسره تړلي ټول موضوعات دا مهال د میز د پاسه پراته دي. امریکا د حکومت لخوا دا خوشبینانه سرګندونې په داسې مهال مخې ته راغلي چې فرانس پیسجانس وایي د پاکستان خارجه وزیر هینا ربانی کر د تیرو شاوخوا شپږو میاشتو په موده کې چې له پاکستانه تیریدونکي د ناټو اکمالاتي لارې تړل شوي هم د ګل پورس په لومړي ځل په خپلې وینا کې داسې نښې ورکړې چې ګواکې پاکستان غواړي د دغو لارو په بیرته خلاصولو له امریکا او ناټو سره خپلې اړیکې یو نارمل حالت ته راولي. دا جانس پلی کنا مرمن کر دا خبرې یو ورځ مخکې ترغی کړي چې ټاکل شوی پاکستانی مشران د یوې غونډې په ترڅ کې ناټو ته د لارو ورکولو او هم د روانې میاشتې په شلمه او یوویشتمه نیټه د امریکا په شیکاګو ښار کې د افغانستان په اړه کېدونکې د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون د غربي نړۍ د غوښتنې په څیر موضوعات وسیړي. دا چې د امریکا او پاکستان په اړیکو کې د پرمختګ خبرونو ته کتونکي څه نظر کوي په نیویارک ښار کې میش د سیمې د چارو څیړونکي او خبریال جهانگیر خټک وایي پاکستان چې د اکمالاتي لارو د بیرته خلاصولو اصولي فیصله یې د مخکې نه کړې وه له امریکا او ناټو هیوادونو سره خرابې اړیکې ورته نورې ګرانې تمامې دي.
دا یو ملک د پاره نه دی بلکې دا د دنیا اته څلوېښت ملکونو د پاره دی او پاکستان زمانه د خیال موجوده حالاتو کې به هیڅ کله هم دا خواهش نه وي چې هغه یو ملک سره یا اته څلوېښت ملکونو سره داسې تعلقات خراب شي. بے شکه چې دواړو پاکستان او د امریکې تعلقات ترمنځ د وخت کافی اختلافي امور موجود دي خو هغه نه باوجود د فخکاری چې دواړه هیوادونه په دې کوشش کې دي چې هغه نقطو باندې پر راشي چې کم ځای نه غي د تعلقاتو همواره او تعلقاتو حقول لپاره د پرمختګ کولې شي. نو دا کار به زما په خیال چې زر شروع شي ځکه چې دواړه هیوادونه دې ته تیار ښکاري اوس.
جهانگیر خټک د غراز د شیکاګو د کانفرنس نړیوال او سیمه ییز ارزښت په کتنې زیاته کړه چې پاکستان به غواړي د ناټو پر مخ د اکمالاتي لارو په خلاصولو له امریکا او ناټو هیوادونو سره خپل خراب شوی تعلق بیرته یو څه عادي حالت ته راولي. خو نوموړي په عین وخت کې ناټو ته د لارو ورکولو له موضوع سره د یو زیات شمیر پاکستانیانو اختلاف ته په اشاره د پاکستانی حکومت پرېکړې ته د دوی د غبرګون د څرنګوالي په اړه اندېښنه هم وښوده.
په دې داسې موقع چې کله د شیکاګو کانفرنس را روان دي او پاکستان د طرفه داسې بیان راځي نو هغه کې ډیفینیټلی دا یو کنسیډریشن یا دا یو سوچ به موجود وي چې پاکستان هم داسې ګامونه واخلي چې کم په بنیاد ناټو سره او امریکې سره تعلقات لخشي او دومره خشي چې پاکستان د دې غونډې کې شامل شي او خپل نقطه نظر بیان کړي. دا لا قتل دي چې پاکستان کې دن نه دې بند سر کې قسم تر ریاکشن راځي ځکه چې پاکستان کدا نه بحالول نو دې یو لویه وجه دا هم وه چې پاکستان کې دن نه د دې ډیر زبردست اختلاف موجود دی. نو دا بوس قتل غواړي چې دا څومره هر پر عوامي رائے همواره شوی ده او خلک دې ته تیار دي.
د یادونه وړ ده چې پاکستان په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره د رصد لار تیر یعنی 2011 کال تر هغه وروسته وتړله چې ناټو په ممندو بریدونه وکړل او سلیریش پاکستانی عسکر یې ووژل. پاکستان په جواب کې د امریکایانو پر مخ د بلوچستان شمسي هوایي میدان وتړل او هم یې ترې وغوښتل چې د عسکرو د وژلو لپاره رسمي بخنه غواړي خو امریکا داسې کولو ته زړه ښه نه کړ. هارون بچا، مشال ریڈیو، واشنگٹن ڈی سی.
امکان دی چې د پاکستان د پارلیمان دفاعي کمیټي باندې پر دې خبرې کوي چې آیا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لپاره د رسد لاره پرانځي او کنه. کچره پاکستان د غلاره د شیکاګو د غونډې پورې هم داسې تړلی او ساتل نو لدې سره بعد د هواد امریکا او د سیمې په حالاتو څه اثر وي او د فرخنده وزیر په ریپورت کې.
د ناتو جنرال سیکرټری اندرس فوګ رسموسن د تیرې جمعې په ورځ ویلي وو کچېرې پاکستان په افغانستان کې میشته نړیوالو ځواکونو لپاره د رسد لارې نه پرانیزي، نو یو ځل بیا به د افغانستان د راتلونکي په اړه په یوې مهمې سرمشریزې کې د ګډون نه محرومه پاتې شي. د پاکستان مطبوعات داسې هم وایي چې کېدای شي د دفاعي کمیټې او له هغې وروسته په 14مه نیټه د کابینې په غونډه کې مهمې فیصلې مخې ته راشي. اخوا د پاکستان د دفاع وزیر چودھری احمد مختار په دې تیرو ورځو کې دا ویلی وو کچېرې دوی د غلارې نه خلاصوي نو د اقتصادي بندیزونو سره مخامخ کېدای شي، او دا به د هغه ټولو نړیوالو تړونونو خلاف ورزي وي چې پاکستان یې برخه ده. د دفاعي چارو کارپوه تلت مسعود وایي د امریکا او پاکستان اړیکې لا هم نه دي ښې شوي، که څه هم دواړو غاړو ته کوششونه روان دي، او یوه وجه دا هم ده چې پاکستان د نېټو د رسد لارو د پرانیستلو ترڅنګ نورو روانو حالاتو ته هم ګوري. تلت مسعود زیاتوي
Pakistan has yet to decide about reviving the logistics supply line and
دوی دا فکر کوي چې پاکستان به لا په دې اړه فیصله کوي چې د نېټو د رسد لارې پرانیزي او کنه، او بیا هغه سي همکاري هم مخې ته نه راځي. څنګه چې باید د استخباراتي معلوماتو د شریکولو او په نورو مسلو کې دواړه هیوادونه وکړي، خو دلته پښتنه یوازې په ګډه د کار کولو نه ده، بلکې د رویې هم ده. او که حالات همداسې پاتې شي او امریکا دغه سي سخته رویه وساتي، نو بیا مسله نور هم سختېږي، چې نه یوازې د ګډې همکارۍ بلکې د رویې پښتنه هم راوچتېږي.
اخوا هینا ربانی کرد برطانی نا دراتک پا وقتا هم ویلی دا سلالا دا پیخ ورستو دوی خپل احتجاج پا هر زکی خودلی، او اوس وقت راغلی چه دا نیتو دا رسد لارا دا اخلاس کرل شی. کجری پاکستان دا غلاری هم تدلی وساتی او دا مای پا شلما و یوشتا منیتا دا افغانستان پا ارا دا امریکا پا شیکاگو که دا سرمشریزنا بایکات اعلان کری، نو که دا شی دا هینا گر پا خبره د اته سلويختو هیوادونو د خفغان سره مخامخ شي، او د خپل گاونډي هیواد افغانستان د امنیت اچارو په خکولو کې د رول نه محرومه پاتې شي. د تیر کال د نومبر په 26مه د نېټو ځواکونو لخوا په سلالا چیک پوسټ د برید وروستو پاکستان د غلاره د احتجاج په توګه وتړله، او د افغانستان په اړه یې په بون کانفرنس کې د ګډون نه هم انکار وکړ چې دا شپږمه میاشت روانه ده د غلاره لا پسې تړلې پرته ده.
په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کروکر پرونی یا ګل پروس په جلال آباد کې په پاکستان غږ کړی چې د حقانی شبکې له حمایت نه دی لاس والی. راین کروکر نور سویلی دی او د باز محمد عابد په رپورٹ کې.
په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کراکر د افغانستان په ګوندیانو او په ځانګړي توګه په پاکستان غږ وکړو چې د حقانی شبکې او نورو وسلوالو ډلو له حمایت نه دی لاس واخلي. راین کراکر د دوشنبې یا ګل پورس په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل پاکستان او یا هم د افغانستان نور ګوندیان د یو ځل ستراتیژیک تړون په توجه سره ولولي او ځان دې پې پوه کړي. امریکا به له افغانستان سره اوږدمهاله تړون ولري، او دا تړون به د 2024 کال پورې حتمي دوام کوي. تاسو پوهیږئ چې د روسیا له وتلو وروسته چې امریکا خپل پام له سیمې واړاوه، یوازې افغانستان نه بلکې پاکستان ته هم زیان ورسېده. نو په کار ده چې پاکستان په خپلې ستراتیژۍ فکر وکړي، د طالبانو او حقانی شبکې له حمایت نه لاس
واخلي.
راین کراکر وړاندې وویل لکه څنګه چې والي صاحب وویل، موږ په ډېرو مهمو مسلو خبرې وکړې. پرون موږ دا اعلان واورېده چې د ټول ننګرهار امنیتي چارې به افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي. زه والي صاحب ته مبارکي ورکوم. ستاسې د رهبرۍ لاندې او ستاسې د قمندانانو د فعالیتونو له وجې دا کار شونی دی، خو بیا هم موږ ډاډ درکوو چې تاسو به په دې کار کې یوازې نه یئ، او تل به زموږ ملاتړ له ځان سره ولرئ. د امریکا د متحده ایالاتو سفیر راین کراکر په ننګرهار کې د سیمه ییزو چارواکو سره په کتنو کې د واک سپارنې، اقتصادي پیاوړتیا او د برېښنا په ستونزو هم خبرې وکړې، او ډاډ یې ورکړو چې تر ډېره حده به یې ستونزې راکمې کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
ورسپانه ګارډین په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیر خالی پرواز دوا برتانوي سرتیری د دوو افغان پولیسو لخوا وجلی شوی دی او په افغانستان کې د کال 2001 نه روان عملیاتو کې تر دې دمه د برتانیا ټول سلور سوا او سوارلس پوځیان وجلی شوی دی. مقاله لیکي چې دا وجنې د افغان حکومت او اتحادي ځواکونو دواړو لپاره مشکلات زیاتوي. د دې مقاله نور تفصیل د ویلندې د می رسته. روزپانه ګارډین کې ایما ګراهم هریسن او راجیب سیال لیکي چې دوا برتانوي پوځیان د دوو افغان پولیسو لخوا وجلی شوی دي. د برتانیا د دفاع وزارت وایي چې د رایل ایئر فورس یو تن او د فرست بټالین ویلش ګارډز یو پوځي د تیرې هفتې پرواز په سویلي هلمند کې وجلی شو چې کله دوی د افغان چارواکو د یوې غونډې پر مهال حفاظت کولو. د روزپانې تر مخه سخ کال په افغانستان کې په هر وو ناټو سرتیرو کې یو تن د افغان ځواکونو لخوا وجلی شوی دی. روزپانه د اصاف لړخ لیکي چې په کال 2011 کې د افغانستان ځواکونو په یویشت بریدونو کې 15 پوځیان وجلی شوی دي او دغسې سخ کال په 14 بریدونو کې 2 پوځیان وجلی شوی دي. په افغانستان کې د کال 2001 نه روان عملیاتو کې د برتانیا ټول 1400 پوځیان وجلی شوی دي او د دفاع وزارت وایي چې په دې کې زیاتره د افغان ځواکونو لخوا وجلی شوی دي. د ورځپاڼې تر مخه د وجنې افغان حکومت او اتحادي ځواکونو دواړو لپاره مشکلات زیاتوي. په کال 2014 کې د بهر ملکي ځواکونو د تلو وروسته د افغانستان د پوځي کړنلارې د ټولو لویا ترجیح د افغان ملي پوز او پولیس تربیت دی. روزپانه ګارډین لیکي چې د تیرې هفتې پرواز د شوې پیښې پړه طالبانو پر غاړه اغستې ده او طالبان د داسې بریدونو پړه هم په سر علي چې دوی غواړي چې دوی یې وکړي خو په اصل کې دوی نه یې کړي. روزپانه د یو تن هیمن لخلي لیکي چې د افغانستان ټولنه داسې ده چېرته چې خلک خپل خفګانونه د تشدد له لارې حل کوي.
2013
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپا 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو ډاٹ کام کې پاکي صافي اوریدای شي.
وال سټریټ جرنل لیکي نړیوالو مرستندویا هیوادونو ادارو د افغانستان لپاره د قانون او نظم د فند ادارې کې د درغلیو پر رپورټونو سخت غبرګون ښودلې او پر دې زور راوړي چې باید دغه درغلو پلټنې دی وشي. نور تفصیل د فرخنده وزیر ناورو.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي د تیرې توار په ورځ مرستندوی هیوادونو د افغانستان د پولیسو د روزنې لپاره په ورکل شوي فند کې د درغلیو غوښتنه وکړه. تیره اونۍ د درغلیو ضد یوې کارکوونکې ډلې چې مانیټرینګ اینډ ایویلویشن کمیټي نومیږي پکې د افغان لوړپوړو چارواکو ترڅنګ نړیوال چارواکي هم شامل دي د افغانستان لپاره د قانون او نظم د فند چې لوټ فهم نومیږي پکې په رامنځته شو درغلو اندېښنې ښودلې. لوټفا په افغانستان کې پولیسو ته تنخواګانې او مراعات ورکوي او دا شان د پولیسو د روزنې او یا هم د نورو پروګرامونو خرچې ترسره کوي. لوټفا چې په 2002 کال کې په هغه وخت کې جوړه شوې وه کله چې افغان حکومت د دې نوو جوګا چې د خپل هیواد مالی چارې په خپله سرته ورسوي او یا هم انتظام وکړي. په دې فند کې زیاتره پیسې امریکا، یورپي هیوادونه او جاپان ورکوي چې د افغانستان د پولیسو د روزنې او تربیې لپاره کارول کیږي. واسری جنرال د یو غربي چارواکي دخلي لیکي چې وایي دوی به د تفصیلي پلټنو درخواست کوي چې په دغه اداره کې د درغلیو پوره معلومات وشي او زیاتوي دوی د درغلیو او غلاګانو لپاره هیڅ ازغم نه لري. په کابل کې یو امریکایي چارواکي بیا وایي دوی د دغه ادارې د کار ستاینه کوي او په دغو کې د شوو درغلیو د معلومولو ملاتړ کوي. په برسلز کې د یورپي یونین د بهرنیو چارو خدمتي ادارې یو ویاند ویلي دغه یو سنجیده مسله ده او زیاتوي یورپي یونین به د ملګرو ملتونو د پرمختګ ادارې یو ان ډی پی په مرسته په دې لړ کې ټول ضروري ګامونه پورته کوي چې دا شان د نړیوالو مرستندوی هیوادونو او ادارو باور بیا پر ځای کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشن یو مرستیال مشر مایکل اکیټینګ وایي دی باور لري چې یو ان ډی پی داسې ګامونه د وړاندې نه پورته کړي چې مقصد یې د لوټ فاکار نور هم ښه کول دي.
پام کوه
الله الله وای مکور دي سپیره شه زما خواخي
چاچی پام کوه
د مرچکو سلاتا
مامکه پام کوه
خبرې خبرې
خاله پام کوا
ورسا ورسا
کاکو پام کوا
بیگار ته می واستوی
اناگی پام کوا
خبرونه او فریادونه
پام کوا
الله دی بیلو نه پاس کا
پام کوا
سلیونی حکیم مفتی مشوره
ژوند شویشه
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د خبرونې په دویمه برخه کې به پام کوه هم وره خو اوس د سحر لسنی می بجې شوې دي نو د فرخنده وزیر نه بلند خبرونه واورو.
کوټه کې د نامعلومو وسوالو لخوا په ډزو دوه کسان وژل شوي دي. اخوا په پرونی ریموټ کنټرول چاودنه کې د اف سي دوه کسان وژل شوي. ګن شمیر جوبل پړای بلوچ لیبریشن آرمی منلې. پاکستان وایي په نیټو حمله د احتجاج وروسته اوس ته امریکا سره اړیکې پر مخ بوتلل غواړي. نن بعد د نیټو د لارې د خلاصولو په اړه د دفاعي کمیټې غونډه کیږي او په کانګو کې د وسوالو لخوا په ډزو کې د ملګرو ملتونو د امن پر ځای کونکو ځواکونو کې شامل د پاکستان یو لس پوځیان جوبل شوي دي. د کونسل یې غندنه کړې. روس وایي دوی په هغه ریپورټونو اندېښنه لري چې د شام یاغیان په کوسوو کې روزنه ترلاسه کوي. د ایران سرکاري ټلویزیون وایي هغه سلیریش کلن کس ته یې پانسي ورکړې چې په 2010 کال کې د دوی یو ساینسدان وژلی وو او په پېښور کې د امن په نوم د ټي 20 کرکټ ټورنمنټ شروع شوی دی.
د فرخنده وزیر نلند خبرونه تاسو ورده اوس په اسلام آباد کې د سراج سهیر نوورو چې د پاکستانی ورسپانو د اداریو غټ او مهم ټکی څه دي.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورسپانو د نیټو سپلای د بحالۍ لړکې د سیاسي او پوځي مشروالۍ ملاقاتونو ته کتنه کړې ده. د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز او د اردو ژبې ورسپانه جنگ پر سرخې کې د غټ خبر پتو غلي کې چې ایوان صدر کې د سیاسي او پوځي مشروالۍ غونډه کې د نیټو سپلای زر تر زره د بحالۍ فیصله شوې ده. د غرنګ ایکسپریس او د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون هم دا خبر د غټ خبر پتو غا راغستې دي او لیکي چې د نیټو سپلای د بحالۍ فیصله شوې دا او ډیر زر بعد دی اعلان هم وکړی شي. آج ورسپانه دا خبر صداسي لیکي چې د ناتو سپلای په حالې لړکی د سیاسي او پوځي مشوروالي ترمنځ سلام مشوره شوې ده او تمنه چې اتسلوې ګینټو کې به د ناتو سپلای بحال کړی شي. اوس یو نظر د مقامی ورسپانو په اداریو باندې. نن اکثر ورسپانو خپل ادارې د ناتو سپلای د بحالې په معاملې باندې لیکلي دي. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان، افغانستان او د ناتو پوځي چارواکو ترمنځ غونډه اسلام آباد کې وشوه چې پکې د پاکستان او افغانستان په پوله د سبد او پیخو په مخنیوي غیر قانوني تګ راتګ د ترهګرو د هلو زلو د ختمون لپاره د غوره کړنلارو په جوړولو اتفاق وشو او د غرنګ د ناتو سپلای په بحالۍ باندې هم خبرې اترې وشوې. ادارې لیکي چې د دفاعي مبصرینو تر مخه چې د ناتو د سپلای امکانات را پیدا شوي دي او د لړکی د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دفاعي کمیټې غونډه را بللې ده چې پکې به پوځي مشوروالۍ هم ګډون کوي. ادارې لیکي چې د دې ترڅنګ امریکا کی هم په پاکستان دباو اچولې دي چې ناتو سپلای دی بحال کړي. اداري مخ کې وایي چې دا وخت عجیبه صورتحال را مخه شوې ده. د پاکستان په حکومت یو خوا د مذهبي پارتو او زور دی چې ناتو سپلای دی بحال نکړي شي او بل اړخ ته پر نړیوال فشار دی. نو په داسې صورتحال کې د یو مشوروالۍ لپاره پکار ده چې وداسې لار ولټول شي چې د اولس د جذباتو هم خیال وساتل شي او د خپل قومي وقار ساتلو سره سره د نړۍ حمایت هم ترلاسه کړي. ایکسپریس ورسپانا خپل اداري کې وایي چې کسه هم د امریکای آرم فورسز کمیټې د نیټو سپلای د بحالۍ پوري د پاکستان نه د سیزونو یا خدماتو اغستو بل منزور کړي دي چې د کمی رستو د دوانو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي کې زیاتواله هم راغلي دي. نو بل په لوداسي ځینې ګامونه هم پورته کیږي چې لکه بل به د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقات خاړخت لاړ شي. اداري لیکي چې د لړکی د پاکستان په پینډي خار کې د پوسټ په جنرال هډ کوارټر کې د پاکستان، افغانستان او ناتو د پوزي مشوروالي ترمنځ ملاقات شوه دي چې پکې ګڼ شمیر چارو باندھی خبر اتری اور شوی اداری علی کی چدناٹو سپلائی بحالے لڑکے پاکستان دا نرمائی خود نے کبھی نبائی چی نڑی نئی آواز دا استائی بلکہ دے لڑکے دا پاکستان سرا ہم رستہ اکڑی آج رسپان اخبل اداریہ پہ خور کی پزیاتی دن کو دا ترہاگرے پپے کو باندھی لکھ دا او وائی چی دا تیرو سو سو روزو راہ سے دا پے خور خار کے دا ترہاگرے پیخو کی زیات والے شوے دے چل قبل دا پے خور پولیس دا نوی ننگون سرا مخکڑی دی او دغه رنگی اولس هم د یری او ترخې سره یو واری بیا مخامخ کړی دی اداري وړاندې لیکي چې د عوامي نشل پټۍ مشر اسپندیار ولی خان سو میاشي مخکې به د وسلې غورځول انتها پسندو ته د مذاکراتو بلنه ورکړې و پولیسو به مشرانو د خپل مشر په فارموله باندې تر اوسه هیڅ قسم سنجیده ګامونه نه دی پورته کړی چې لکه بلې نن په پیښور کې یو واری بیا د ترخګری بازار ګرم شو اداري لیکي اوس وخت راغلی دی چې صوبې حکومت د دې مسلې په اړه سنجیده ګامونه پورته کړي او د پیښور اولس د دې عذاب نه خلاص کړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د رائټرز خبری ایجنټس په خپل ریپورت کې راغلی دی یو امریکایي سینیټری ویلي اغي طالبانو ته ماتي ورکول شي خو ضروري ده چې پاکستان په دې لړکې خپل همکاري نور ته سکړي بل خو د لاس انجلس ټایمز په یو مقاله کې راغلی د اتوار پرواز په کابل کې د سولې عالی شورا یو غړي ارسلا رحماني لوجنې سره په افغانستان کې د امن دوستو هلو سلو ته زیان رسیدلې د دې دواړو مقالو غټ کې د اسرار عالم ممن نورو
د رائټرز خبری ایجنټس په ریپورت کې راغلی دی یو امریکایي سینیټری ویلي په افغانستان کې طالبانو ته ماتې ورکړل کېدای شي خو د نوموړي په خبره دا کار تر دې دمه ونه کړی شو او د اولسي آبادۍ د درېمې نه زیاته برخه د طالبانو په کنټرول کې ده خو د دې طالبانو پټنځایونه په پاکستان کې دي امریکایي سینیټری ډینسی فینسټین د تیر اتوار په ورځو فاکس نیوز ته ویلي په پاکستان او افغانستان کې د طالبانو ختمولو لړکې پاکستان ډېر مهم هیواد دی خو د نوموړي په خبره پاکستان په خپل ځمکه د طالبانو په پټنځایونو ختمولو کې ناکامه شوی فینسټین زیاتوي د طالبانو ډلو او د هغوی چلوونکو ځان په مستقل ډول پټ ساتلې دوی د اولسي آبادۍ د درېمې نه زیاته برخه په خپل کنټرول کې ساتلې او دارنګ طالبانو په شمالي او شمال مشرقي برخو کې خپل کنټرول غځولی امریکایي سینیټر دا پوښتنه کوي چې آیا طالبان بیا واک ترلاسه کولی شي خو نوموړی وایي افغان ولسمشر حامد کرزي ورته باور ورکړی چې داسې به ونه شي د امریکا د سینیټ غړی فینسټین وایي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جان ایلن لخوا دا ژمنه یو مثبت ګام دی چې په افغانستان کې به د روزل شوو امنیتي سرتیرو شمېر 3,20,000 ته ورسیږي بلخوا د ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز په یو مقاله کې راغلی دی په رڼا ورځ د سولې د عالي شورا یو غړی ارسلا رحماني له وجنې سره د ناټو لخوا هغه هلو ځلو ته زیان رسېدلی چې له مخې هغوی غوښتل چې له طالبانو سره د سولې خبرې وشي چې دا رنګ په دغه هیواد کې جګړه ختم شي رحماني یو له هغو مشرانو وو چې افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره ټاکلی وو پولیس وایي ارسلا رحماني د تیر اتوار په ورځ هغه وخت ووژل شو کله چې نوموړی په کابل کې په خپل ګاډي کې روان وو رحماني په داسې وخت کې وژل شوی چې د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني د وژنې لا هم نه همیشتې نه دی پوره شوی د اوباما انتظامیه امید لري چې له طالبانو سره د خبرو په لړ کې څه پرمختګ وشي چې دا رنګ په شیکاګو غونډه کې یې وړاندې کړي خو د دې باوجود ښکاري داسې چې له وسلوالو طالبانو سره لومړی رابطې ماتې شوي په مقاله کې راغلي دي طالبانو د معمول خلاف په سمدستي ډول دا خبر خپور کړو چې هغوی د سولې د عالي شورا غړی ارسلا رحماني نه دی وژلې باوجود د دې چې وړاندې طالبانو ویلي وو هغوی به د سولې د عالي شورا غړي په نخښه کوي مقالې کون کې زیاتوي که څه هم له وسلوالو طالبانو سره د خبرو شروع کولو هڅو زور نه دی نیولې خو د ولسمشر حامد کرزي حکومت د تیر اتوار په ورځ اعلان وکړو چې هغوی د یو بل آغاز سره وړاندې تلل غواړي چې د رنګ ناټو خپل جنگي پوځیان وباسي یعنی دوی پلان لري چې افغان امنیتي سرتیری پر رسمي توګه د هیواد د زیاتې برخې کنټرول په خپل لاسو کې واخلي
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس بلډ شو قبایلی سیمو ته په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو د وسلوالو د شتون لوجي ګڼ شمېر خلک به کور شي ودي او په مختلفو کمپونو کې ژوند تیروي خو دغه خلک وایي چې یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي چې پکې د ټولو زیات ورته د صحت په اړه مسلې دي په دې اړه نور تفصیل دی ویلندې د مې رسته په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو او د وسلوالو د شتون له وجې ګڼ شمېر خلک بې کوره شوي دي چې پکې زیاتره خلک دا وخت په مختلفو کیمپونو کې ژوند تېروي. که څه هم د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې دې کډوالو ته د نړیوالو ادارو په همکارۍ سره مرستې ورکړې کېږي، خو دغه کډوال وایي چې دوی ته په کیمپونو کې د اوبو او خوراک نشوالي، موسمي حالات او د تعلیم ستونزې دي، خو د صحت په اړه ستونزې تر ټولو زیاتې دي. کله مو چې په جلوزو کډوالو کیمپ کې د خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي مداخل نو پختل چې دغلته دوی ته د صحت په اړه څه مسلې دي، نو هغه وویل یو بل تن عرب خان بیا وایي چې په کیمپونو کې خو دوایانې لا پرېږده، دوی ته د خوراک هم څه نه ملاویږي. ڈاکٹر محب اللہ چې په جلوسو او دغه سي نورو کډوالو کیمپونو کې د صحت په مسلو کار کړي، وایي چې په کیمپونو کې د کډوالو زیات شمېر لوجي بیماری ډېر زیات دي او سہولتونه ډېر کم دي.
یو خدا دا چې اتور پاپولیټډ دي، خلک ډېر زیات اوسېږي. دویمه وجه دا ده چې دغه قوت مدافعت چې کوم دی هغه ډېر کمزورې، ولې چې هغه ساغه شانتي خوراک نشته، هغه شانتي سہولتونه د هغه سره نشته دي. دریمه وجه دا ده چې په هغه کې د موسمیاتو کم، د موسم کم تیز اغیزونه چې دي، لکه ډېره یخني شو یا ډېره ګرمي شو، هغه د وجه نه چې کم مرزونه کېږي، نو هغه ټول په دوی کې شتول چې هغه نه ډېر بچ کېدو لپاره سہولتونه د هغه سره نه.
ډاکټر محب الله وایي چې په کیمپونو کې ماشومان، زنانه او نارینه د بدمی بیمارو په نسبت زیاتره د نفسیاتی ناروغو ښکار دي او د دې د علاج لپاره ډیر کم کارونه روان دي.
دغه منګه خپل په خپل ارګنایزیشن په طرفه کوم منګه سروې کړي و، نو 60% مریضان چې کوم هسپتال ته راځي هغه په اصل کې مریض نه وي، هغه نفسیاتي تور باندې ډیر زیات دغه کی یو کس کور ور شوی دی، یو کس خپل ورور مور دام شوی په جنگ کې، هغه خپل کلی پرې خې د نوي ماحول سره غونه دغه کیږي، هغه ته سټریس ډیسارډر دی. د ټولو نه هم خبردار چې ټول ارګنایزیشن چې کوم دی هغه د وطن ورکی خو پاګه کې منټل هیلت چې کوم دی موږ چې څه ته وایي پرایمری هیلت کیر دی، یا د نفسیاتي مرضونو ډاکټران چې
کلم مو چې د خیبر پختونخوا د صحت د وزارت ډیپټی چیف ډاکټر سراج نو پختل چې د حکومت لخوا دغه کډوالو ته کوم مرستې ورکړي کیږي او د ذهني بیمارو لپاره څه پلان لري، نو هغه وویل
زمونږ د هیلت متعلق خو زمونږ چې څومره لکه آی ډی پیز دي، هغې دپاره لکه د هیلت ډپارټمنټ هغې د ایمونایزیشن دپاره، د هغې د ټریټمنټ دپاره په هر یو کیمپ کې هغوی خپل هاسپیټل ډیولپ کړي دي. ایمرجنسی هاسپیټل چې کوم دي هغوی ته بالکل هغوی ته خپل لکه کیمپونه جوړ شوي دي، پای کې ډاکټران لکه 24 اورس ورکوي، پای کې میډیسن زمي، کوم کیس اتفاقا یو مریض داسې تللی وي چې هغې ته ان کیس لیټ لاړ او دوایې په ټایم کې یو یا شارټ یا کمی دي، خو ادروایز دوایې خریګ ولر دوی ته سپلای کیږي، ویکسینیشن او ته پراپر کیږي. له دې لپاره خو شکار دي.
د چارواکو په وینا په تازه عملیاتو کې د خیبر ایجنسۍ نه د 2 لک نه زیات خلک بې کورې شوي دي او دغه سي د نورو سیمو یعنی وزیرستان، کورما، اورګزې او مومندو ایجنسۍ نه هم د ناامنۍ له وجې خلک بې کورې شوي دي چې دا وخت په مختلفو کیمپونو کې ژوند تېروي. د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو خلکو خلک چې په دا وخت په کیمپونو کې ژوند تېروي دا غي ستونزې تاسو ورېدي. بلخوا د خیبر ایجنسۍ خلک وایي چې په دې سیمه کې د تیري اوږدې مودې راسې د وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو دوی د یو شمېر ستونزو سره مخامخ کړي دي او لا تر دې دمه هیڅ نتیجې نه دي راغلي، خو بیا پوځ وایي چې دوی پکې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دا چې د باډې د کشالې ته کارپوهان په کم نظر ګوري او د سیمې نه د مشالډیو خبریال په رپورٹ کې.
د خیبر قبایلی سیمې د باړې تحصیل په بیلابیلو برخو کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات روان دي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې اوس د باړې شلوبر سیمې ته هم دغه عملیات غځول شوي دي او دغه سیمه د ځایي خلکو نه خالی کړې ده. دوی وایي چې دې نه مخکې هم د باړې په سپاه، ملک دین خیل، اکا خیل، کوهی چوک او یوسف طالب سیمو کې پوځي عملیات ترسره شوي دي او د اکا خیلو سیمه د وسلوالو نه پاکه ګرځولې ده. د باړې سیمې خلک وایي چې په دې سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتو په مهال ولسی وګړو ته هم درنه مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د باړې سیمې یو تن د خپلو مشکلاتو په اړه مشال ریډیو ته وایي:
امونو مخ وایي پوند تقریبا چې دا څلور کاله وشول چې لګاتار اپریشن دی و د خېتو خینه او تورې ګورونه نشته دی. خلک کیندې رزق پرمون شول په داسې حالات کې دي لکه وسه د مخکې کوم خلکو کاډې کړي دي. جلوزو کمپ له خلکو رسېدل په جلوزو کمپ کې وشي کېنی خال زیږي جنا بل طرف له دوا چې کېنی د جناب زالوکا خودي کې نه چالوکا خودي کې خو خیر نو مصر په دا والا کې به چې مصر د کم ظلم وزیتای کې په څه وجه رسای کې.
د باړې سیمې د تاجر یونین صدر سید وزیر خان وای چې د دوی کاروبار سره ختم شوی دی او بازارونه هم بند پراته دي.
کاروبار مکمل بند دی.
دا چی د باړې سیمې دغه کشالی ته کارپوهان په څه نظر سره ګوري او دوی څه حل ویني په دې حق لباندې د سیاسي او قبایلی چارو کارپوه ایاز وزیر وای:
خلک په خپل ملک کې آی ڈی پیز کړل، بې درکه کړل، په تکلیف کړل، څو پورې چې دا علاقې خلک په دې معاملاتو کې شامل شوي نه وي، د باندې یا بارني خلک دا علاقه حل کوي، دا رنګ نه حل کیږي. دا معاملات به قبایلو لا پرېږدي. په باړه کې افریدي دي، صحت پورې به شینواري هم کاروبار لري، نو دا دې افریدو یا شینوارو ته پرېږده چې هغه دا فیصله وکړي. بیا د هغې فیصلې په شا فوج حکومت ودري یا د خلکو ومني. دغه طریقه ده.
د خیبر ایجنسی د باړې سیمې د پوځي عملیاتو او د ځایي خلکو د بیکوره کېدو او ستونزو په حق لمو چې کله د پوځ د اطلاعاتو ادارې او چارواکي میجر فضل سره رابطه وکړه نو دوی خپل غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې موږ د باړې خلک د وسلوالو په رحم وکرم باندې نشو پرېښودی او د وسلوالو په ضد د عملیاتو په وخت دا ضروري وي چې ځایي خلک دغه سیمې پرېږدي. نو باید عوام څه لږ ډېر تکلیف برداشت کړي. یاد دی وی چې د خیبر جنسی باړې سیمې نه د نامنۍ او پوځي عملیاتو لامل په زرګونه خلک بیکور شوي دي او د کډوالو نړیواله اداره یا یو ان ایچ سی آر وای چې د باړې سیمې نه د بیکور شویو خلکو شمیره د 2 لک نه هم پورته شوې ده.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د پېښور ارباب نیاز سټیډیم کې د امن په نوم په اولنی ځل د کرکټ T20 لوبې شروع شوې دي چې د انتظام کوونکو په وینا مقصد یې امن خورول دي. په دې حقله د پېښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ.
دا خیبر پختونخوا سرخار پېښور ارباب نیاز سټیډیم جمخانه کرکټ ګراوند کې د امن په نوم په اولنی ځل د T20 یا شلو اورونو کرکټ ټورنمنټ شروع شوی دی. دغه ټورنمنټ انتظام کوونکو په وینا د دې مقصد په سیمه کې د امن پیغام او د امن فضا خورول دي. د ټورنمنټ کې د پېښور بیلابیلو کلبونو لوبډلې ګډون کوي. دغه لوبغاړي وایي چې لوبغاړي د امن ښه سفیران جوړېدای شي او چې دوی ته دغه رنګ موقع ملو شي د دوی به په پښتنه سیمه د امن ناوستو کې غټ کردار ولوبوي. دغه لوبغاړو مشال لیډو ته صدا رنگ ویل:
زمانو نومان دی دا کرکټ زمون په معاشره کې مطلب یو قسم د امن غټ لري جوړ شوی دا ځکه چې زمونږ خلک خو ستر دی پوري چې د کور نه راوتو د هم یریږي چې موږ سودا کې بازار ته لاړ شو چې واپس موږ جمدی یو کنه ویو. نو کرکټ سره به دومره شي چې مطلب سکیورټي مطلب مسایل خو بارزي کوي خو بیا هم کرکټ سره به دومره شي چې عوام به لږ مطلب ذهن به بل طرف تمایل شي.
زمانو مومن خان دی خان کرکټ کلب نمائندگی کوم ایز ا کیپټن لو به سره مطلب د خلک انجویمنت بکی اغه سره بچ کم نه نو غکما یره چې کوم زی ټیم کې دا اغه خلکو په زړونو کې لگا غونته او بخت مشی کنه.
دا دغه ټورنمنت تنظیم کون کی د پیښور ضلع کرکټ ایسوسیشن سیکرټر اصغر پدیلر کې وای چې د لوګو په ذریعہ دوی هڅه کوي چې د پښتنو پرم نه پیژنګلو نړۍ ته پګوت کی.
امن کرکټ ټورنمنت په نوم باندې ده. درې مقصد دار چې امن راوستل کو. نن سبا دنیا چې کوم حالات روان دي، ټیریزم چې کوم روان دي، پر دنیا کې یو جنگ حالت دی دنیا کې، اغه کې د خیر او بیا د کرکټ ډېر اهم کردار ادا کولی شي. دې کې د افغانستان ټیم هم دی هغه هم راغلی دي. ان شاء الله موږ د امن راوستو یو کوشش دی چې هغه کې به ضرور کامیابی.
یادونه ول ده
چې د امن په نوم شروع شوی امن ټی 20 کرکټ ټورنمنت په د روانې میاشتې د 13 نیټې پورې دوام لري او د کې خوشاله د ټول پیښور څخه 14 لوبډلې ګډون کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د سه شنبې یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په پاوکم دو بجو،
د کرخی په غاړه
په و منټه د پاسه دو بجو،
حجره
په 23 منټه کم سلورو بجو،
تاتره
په 23 منټه کم پنځو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس ما 19 پروگرام کم پام کوا ورو چې امان الله ناصر یې تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم، دا رادیو کمال دے اس دا گرگین مرچکین دام دے محال زار تاو دا او سار خبرو نا او رے کی نا او رے گر سرائے ما او رے بیا بے پری پیٹ کی وا او رے ملگرو بریکنگ نیوز دے چی پالمی مارکیٹ کی روپے ارزان شوی دے پدی اکلا زمونگ دا کرنسی پا کار پو علا پتا مفلس سوائی دا با او رو خو اول خبر کو د ګوریزی یا سمنګلینګ یو خبر دی چې د باندې نه چې څومره خو سانډاګان میخي او څاروي راځي دا ټول د بارډر اغه پلو تزي او کلی په زکام ټوخي او ټی بی اخته څاروي چې پاتې شي اغه هم دلته حلالي د دې سبب څه دی را پور را کوي شالیلا بادامي
درمنو ملګرو زدا وخت د غوښ په مارکیټ کې ولاړم د یو محترم کساب سره
ډیر غټه چاړه په لاس کې ده الله دې زما پر دور سره کوي خو څه وکم انټرویو ډیر زیاته ضروری دی کنی هغه توته کیده د توته کی الله دې لاس نور مات کی مشرات خطاباس
ته ماته دا وای ماما
دا ماما دې چاته وین
تاسو ته
ماما بجی باباوی ماما بجی اکایی زما نوم جانان دی لناز جانو هم را تویلی سی
جانان جانو
صدقه و کم کوا
ما ویلی تاسو دا یو نمبر ساروی گرد دباندی استوی او دا دو نمبر ساروی دلتا حلالوی دا ویلی
زما پلار مسکین جی خدای و بخشی دبا ویل چی یو نمبر غوش باید چی یو نمبر خلگو تو رسیجی پر دو نمبر خلگو یو نمبر غوش لگیج نه
سه مطلب؟
اغا مثال خوب دی او دی دلی وی مال چی و خوان تا نیستوی آرام دی
دغه ساروی چې تاسو حلالوی د مسپلټی ډاکټران یې ګوري معاینه یې کیږي
بالکل یې ګوري رانده خو نه دي وم دوې سترګې خپلې لري دوې چشمې پر سترګو لګولي په څلورو څلورو سترګو ورته ګوري بالا ومه
نو ولې هغه ږغ نه درته کوي
یوه د راز خبره درته کومه شالیدو د دوه نمبر شي د پاره یو نمبر نوټونه وشینده هغه په خپله یو نمبر سي بالا ومه
او دا خلک چې ناروغه کیږي ستاسو د دې دوه نمبر غوښه په سبب
ما کله ورته ویل چې وی اخري او بیا یوازې غوښه خو دوه نمبر نه ده بالا وم شیدې دوه نمبر دي اوبه چې دوه نمبر دي ولو چې دوه نمبر دي اوس خو خلک لا دوه نمبر سو بالا وم
او حکومت
یو دغه خو دې یو نمبر دی بالا وم
ته سوای
څوک د خپل عوام خیال ساتي هغه یو نمبر دی بالا وم
لیکن عوام خو وایي چې حکومت زموږ خیال نه ساتي
ولی دا کسابان عوام نه دی
جی
چې کساب د کساب خیال ونه ساتي هغه کساب نه دی
څه مطلب دی دی
هم کساب کساب وی هغه که په بازار کې وي که په کلي کې که په ګاډۍ کې وي او که په کور کې که په سینټ کې وي که په اسمبلی کې کساب کساب دی زه تیریږه د مخه مې کنه درله چاړه بالاوم
وی 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 دا سړی خو لیونی سو ګورګین نه ځین خلاصوم مې
الله دې پرده کوه شالیلو ولی چې اوس صرف هغه پرده کولی شي او ملګرو د خپرونې په پیل کې ما تاسو ته عرض کړی و چې د روپۍ قدر په عالمي مارکیټ کې ورځ په ورځ کمیږي او رو د کرنسۍ په کار پوه الاپته مفلس صاحب نظر په دې اړه خلک وایي چې ارزان سوه روپۍ زه هم وایم چې ارزان سوه روپۍ زموږ خلک د اول سر څخه ډېر ناشکره دي وام صرف روپۍ ارزانه سوې ده دا نه ګوري چې خو هغه د شکر الحمدلله پټرول ګران سوي دي ګیس ګران سوي دي ډوډۍ ګرانه سوې ده کوټۍ ګرانه صدری ګرانه جلیبۍ ګرانه ګاډۍ ګرانه بجلۍ ګرانه نو که یوه روپۍ ارزانه سوه څه ټکه ولوېده په اصل کې د کوم ملک چې انسانان ارزانه سي د هغه ملک کرنسۍ خپله خود به خود ارزانه کیږي ګرانو قدرمنو الاپتا صاحب ډېرې غمګنې خبرې وکړې ځکه نو زه غواړم چې د خوشحالۍ خبرې وکړم زمونږ د هیواد ګران مشر په اول ځل ډېرې رښتیا او د خوشحالۍ خبرې کړې دي دی محترم دا وخت د یوګنډا په دوره دی دوی ویلی دی چې په دنیا کې تر ټولو خوشحال ترین هیواد زمونږ مملکت خدا داد دی دا وختو تکی چکری هم د سره په دوره ده راځی چې د اغې څخه د دې ناشوده خبر تفصیل واورو تو تکی چکری
نن سهار په یو ګنډا کې ښاغلی مشر د غواو او میخو په یوه غوجل کې و غواو ته په خپله وینا کې وویل
ساډه وډه ته نیکه
سن خمره و اورج موږ رادیو پښتو ده
جی سوري ګرانو عوامو پس له څلور نیم کالو ستاسو په خدمت کې حاضر یم ګورا سبا یم او کنه ولی چې د توئین عدالت کیس روان دی بادور ایوان صاحب خو رخصت سو ګورا چې په ما څه کوي
تاسو اعلان کړی و چې زموږ ملک کې ډېره خوشحالي ده ډېره ترقي یې کړې ده ریکارډونه دي په ترقي کې تاسو اوس دا رښتیا ویل که مسخرې مې کولې
ریکارډونه خو یې جوړ کړي دي په قرضو کې ریکارډونه په ګرانۍ کې ریکارډونه په کرپشن کې ریکارډونه
په کرپشن کې ریکارډونه دا بیا څنګه ریکارډونه دي
او ته وګوره په تاریخ کې چا په اج کې کرپشن کړی و زما محترم وزیر صاحب په هغه کې هم ریکارډ جوړ تر ننه یو کلاړي د لندن جیل ته تللی دی زما د ماشاءالله درې روان او ښه اوسو چې ولاړو کنه دلته خو نه ډوډۍ سمه ده او نه بجلی په دا کې خیر و کنه دلته به ډنګي مچرانو خوړلی وای د جیل پر ځای به په هسپتال کې پراته وای
او دا خو رښتیا دی زموږ تر هسپتاله د هغوی جیل ښه دی
نو بیا
تاسو ویل چې زموږ په هیواد کې خوشحالیانې ډېرې زیات سوې دي کمه دي زه خو نه وینم
ته بیا نو ګر سره نه وینې غلط خو مې نو نه دي ویل
سره د خدای پار دی خوشحالیانې چیرې دي بجلی نسته گیس نستا ریل گاڑی نستا بند ما کی کیجی جہازون رلویجی
تا غخ خوشالیانی دی تا واور پیاد لری دا هر غم شا تا یو خوشالی پتوی زمنم چی دا بجلی تلل غم دی مگر چراسی سمر خوشالیانی
ملگرو داوز مج وزیران او مشران
او اوس ملګرو زو و شالی لا بادامی ته چه یا بریکنگ نیوز ور سره ده
یو سو شیبه وړاندې په اسلام آباد کې په یو غټ موټر سایکل یو عجیب او غریب انسان روانو او د پولیس لخوا ونیول سو. د هلمټ په کښته کې دوه د خلکو دا خیال سو چې دا د بلې سیارې نه راغلی مخلوق دی. پولیسو پښتنه ځین وکړه،
الکه ځان راخی کنی ومی وښتې.
نه نه چو 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 ګولۍ ونه چلی، زه د کوټې وزیر اعلی یم.
وزیر اعلی او موټر سایکل؟
وزیر اعلی وزیر اعلی ہوتا ہے، اگر کا پر سائیکل ہوتا ہے یا کا پر موٹر سائیکل ہوتا ہے. لری کو دماغ، الو کو لری کو دماغ، پرکی موری لری کو دماغ. پام کوا.
Tapura ki dan wazi mushfara Dawari khuot zannatir kaum Terwari ti den zakhata istam Nati marake nazari manam Rakag le wakor tazud dawam Tapura ki dan wazi mushfara Tapura ki dan wazi mushfara Tasama kurban dur tasama zakar Dalga para vachi nakli tayinkar Kirwari miwa nakla listakar Dawari zayam astasi khizmatkar Raki utuna awahi nutuna Raki utuna awahi nutuna
دمنګوټی سره پس ګوډه تتمانه
ګرانو مینوالو قدرمنو، زه کمرګولم تماشال رادیو پرونه همیشه او زاورم او ډیر دلچسپ او خاده خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شئ.